مشال ریډیو ته ستړي مشي د سهار لس بجې شوې دي. نن د نهې ورځو ته 2012 کال د اکتوبر 13 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د قبایلي سیمې خیبرنه پوځي چارواکي وایي په باړه کې د وسلوالو سره په نښته کې د دوی دوه عسکر وژل شوي، شپږ ژوبل دي. په امریکا کې د سینډي په نوم سمندري طوفان یو شمېر سیمو ته رسېدلی او د دغه هیواد په متاثره برخو کې بیړنی حالت اعلان شوی. نور رپورټونه هم لرو، خو اول زموږ د همکار منور شانه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټ کې د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات نن هم روان دي. افغان ولسمشر حامد کرزی او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف خبرې اترې کړې. دواړه مشران د ترهګرۍ خلاف په ګډه مبارزه سلا شوې دي او په امریکا کې سینډي نومي طوفان په لکونو خلک متاثره کړي دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. پوځي چارواکي وایي تیر ماښام د خیبر ایجنسی په باړه شلوبر سیمه کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دوه سرتیري وژل شوي او شپږ جوبل شوي دي. پوځ ادعا کوي چې دوی د عملیاتو په وخت لس وسلوال وژلي او د دوی اووه مرکزونه یې هم له منځه وړي دي، خو د وسلوالو او آزادو سرچینو لخوا د دې تصدیق نه دی شوی. د پوځي چارواکو د وینا تر مخې دوی د باړې په سپا، ملک دین خیل، برقمبر خیل او شلوبر کې کرفیو لګولی و او په دې سیمو کې عملیات ترسره کړي دي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې خلاف پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له وجې په زرګونو خلک د سیمې نه کډه شوي دي، چې یو شمېر یې دا وخت د جلوزو کډوالو کمپ کې ژوند کوي. د پاکستان، متحده عرب اماراتو او په برتانیا وزیرانو په برتانوي هسپتال کې د ملاله یوسفزی د روغتیا پوښتنه کړې، چیرته چې د هغې د مرګونې زخمونو درملنه روانه ده. د برتانیا د خارجه چارو دفتر ویلي د هیواد وزیر خارجه ویلیام هیګ، د پاکستاني وزیر داخله رحمان ملک او د متحده عرب اماراتو د وزیر خارجه شیخ عبدالله بن زاید ترسنګه د ملاله د پلار او د برمنګم د کوین الیزابت هسپتال د روغتیايي عملی سره لیدل کتل کړي دي، خو دوی د ملاله سره ملاقات نه دی کړی. په دغه موقع ویلیام هیګ وویل زه په دې خبر اورېدو ډیر خوشاله شوم چې د ملاله په روغتیا کې ډیر ښه پرمختګ روان دی، ځکه چې وړاندې د هغې حالت ډیر ښه نه و. هغې ته د دنیا تر ټولو ښه علاج ورکول کیږي. د هغې کورنۍ دلته د هغې سره ده، نو یقینا چې اوس د هغوی په وړاندې ډېرې فیصلې کول دي، خو دغه لړ کې موږ ته په هغوی باندې فشار اچول نه دي پکار. پنځلس کلنه ملاله یوسفزی چې د جنکو د تعلیم د حق لپاره هلې ځلې کولې، د روانې میاشتې په نهمه نیټه منګوره کې د سکول نه د واپسۍ په وخت پاکستاني طالبانو په سر ویشتلې وه. د طالبانو د دغه برید خلاف په ټوله نړۍ کې غم او غوسه راپارېدلې ده. حامد کرزی او نواز شریف د ترهګرۍ خلاف د ګډې مبارزې په اړه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان صدر حامد کرزی د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف سره د ټلیفون د لارې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ خلاف د ګډې مبارزې په اړه خبرې اترې وکړې. د افغان صدر د مطبوعاتي دفتر لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼه وايي په ټلیفوني خبرو کې چې پرون ماښام د لوی اختر د مبارکۍ لپاره ترسره شوې، صدر کرزی په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د دواړو هیوادونو په نږدې او جدي همکاریو ټینګار وکړ. داراز خاغلی نواز شریف د اختر د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې غواړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو همغږي رامنځته شي. نواز شریف ډاډ څرګند کړ چې هیواد یې په افغانستان او پاکستان کې د سولې او امن د ټینګښت او د ترهګرۍ خلاف د مبارزې په برخه کې هر ډول همکاریو ته تیار دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د سینډي په نامه طوفاني غولۍ د امریکا شمال ختیځ برخې سره جنګېدلې ده، چې په نتیجه کې یې ریکارډ سیلاب او په لویه کچه د بجلی بندې رامنځته شوی دی او په متاثره سیمو کې تر دې دمه د لسو کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. په دې موقع صدر باراک اوباما ویلي
probably the most significant impact for a lot of people in addition to flooding
ke deshi da zyatara khalku la para da selab tar sanga tar tolo muhima masala da bijlai bande dalwi zamung da andaze tar makha po deru zayunu ke ba woni gursigi aw uba ba ham ziyati wi za da rarawano intikhabato pa ala andekhman nayam balki za da khalku da nuksan pa ala andekhman yam aw bya da de da iqtisadi asarat pa ala andekhman yam
I'm worried about the impact of our economy.
دغه طوفان چې د پښتونخوا په وخت نن سهار 15 بجې د سمندر غاړو ته ورسید لوجه په نیویارک ښار کې د ځمکې لاندې د ریل پټلۍ او د سړکونو سورنګان د وبونه ډک شوی او د دې ښار لکونو خلکو ته بجلی بنده شوې ده. بلخوا ایسوسییټډ پرس خبري ایجنسی وایي د طوفان کې د 115 کیلومتره فی غنټه په رفتار سره مخ په زیاتېدو سیلې راغله چې پکې تر دې دمه د لسو کسانو د وژل کېدو خبرونه دي. یا د خبري ایجنسی وایي د امر جوبله د هیواد په نیویارک، نیوجرسي، میریلند، پنسلوینیا او کنیکټیکټ ریاستونو کې رامسته شوې ده. تاکل شوې ده چې نن بعد امریکا وزیر خارجه هیلری کلینټن د یورپی یونین د خارجه چارو د پالیسۍ د مشرې کیترین آشتن تر څنګه د بوسنیا هرزګوینا سفر کوي. تمه کیږي چې میرمن کلینټن او آشتن به د بوسنیا په درې ګوندی صدارتي غړو باندې د اصلاحاتو لپاره ټینګار کوي چې په نتیجه کې دغه سیمه د یورپی یونین او ناتو غړیتوب ته نږدې شي. سړونکو وايي په غربي ادارو کې د بوسنیا شاملېدل به د ستونزو سره مخ وي ځکه چې د غسیمه کې د 1990 په لسیزه کې د درې کلن جنگ نه پس هم د مسلمانانو، سربیانو او کروشین خلکو ترمنځ ویش موجود دی. او بل خبر دا چې د اسرائیل پوځ وايي جنگي الوتکو یې پرون د غزې په پټۍ کې په هغه سیمو بریدونه کړي چې د دوی په وینا کوم سیمونه په اسرائیلو توغندي وشتل کېدل. د اسرائیلو د پوز په وینا د هوایی برید یې له غزې څخه د توغندیو د بریدونو په جواب کې کړی دی. د اسرائیل پوز همدارنګه ویلي چې پرون اول د غزې نه وسلوالو په اسرائیلو یوولس توغندي ویشتي وو. تر اوسه پورې د دواړو خواوو څخه د نقصان رپورټونه نه دي ورکړل شوي. وروسته تاوتریخواله په دې سیمه کې د هغه ډزبندې په اړه پوښتنې راپورته کوي چې تیره هفته د دواړو خواوو ترمنځ پیل شو. د اوتر دې دمه د مشال خبرونه
خبرونه موسم د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري د قبایلی سیمې خیبر نه پوزي چارواکي وای په باړه کې د وسلوالو سره پنخته کې د دوی دوه اسکر وجل شوي. شپږ جوبل دي اخوا د خیبر ایجنسی بې کوره شوي خلک د خپل تیر شوي اختر په اړه وای
دی کې ټیم کې او د کلی پاستر کې خود زمکه او د اسمان فرق وو جی پغه کې دا خبره وکړه چې هلته به زمونږ روزګارونه او کاروبارونه به وو.
په امریکا کې د سنډي په نوم سمندري طوفان یو شمیر سیمو ته رسیدلې. ولسمشر باراک اوباما وای
probably the most significant impact for a lot of people in addition to flooding is going to be getting power back on. We anticipate that there're going to be a lot of trees down, a lot of water.
په اونیز مزاحیه پروگرام پام کا وکی بعد لوی اختر په اړه خوندوري خبري واوري.
شکر ډیر خوشاله.
د مشال ترسنګي واوري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید د خیبر ایجنسی نه پوزي چارواکي وایي د باړې په شلوبر سیمه کې د امنیتي عسکر او وسوالو ترمنځ پنخته او یوې بمی چاودنه کې پرون دوه عسکر وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل دي. پوزي چارواکي دا هم وایي د باړې سپه سیمه د وسوالو نه پاکه کړې ده. شلوبر او ملک دین خیلو کې پرون کرفیو هم لګول شوی و. سو شیبه وړاندې مو د مشال خبريال نه تازه صورتحال پوښتلی وو.
اڅخه د تیرو دریو کلونو رئیس دلته په باړه سیمه کې د لشکره اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. خو په دې وروستیو کې چې کله متنو بډبیره کې په پولیسو باندې پرله پسې حمله وشوې نو په دې عملیاتو کې نور هم تیزی راغی او پوځي چارواکي وایي چې تیر ماښام هم د خیبر جنسی په باړه شلوبر د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نخوتو کې دوه سرتیر وژل شوی دي او نور شپږ پکې جوړل دي. او دا په یو قافله و چې هغه یو ریموت کنټرول د می چودنې په ذریعہ په نخ کړای شو او په ستای دغه مرګ جوړ لواړوله. بیا په وز هم ادعا کوي چې دوی د دغه عملیاتو په وخت او د ګنشپ هلیکاپټر په بمباره کې لس وسلوال وژل دي او د دوی وو مرکزونه هم لمنځه وړي دي. خو بیا وسلوالو او آزادو سرچینو لپاره د دې کوم تصدیق نه شوای. بلخوا د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې امنیتي سرتیرو تیر ماښام د باړې په سپاه، ملک دین خیل، برکمبر خیل، شلوبر او د نورو سیمو کې کرفیو لګولی وو او په دې سیمو کې کور په کور تلاشي وکړه او دغه عملیات پکې ترسره کړل او دوی دغه ادعا کوي چې سپاه سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې ده او دا اوس د دوی په کنټرول کې ده. همدارنګ مو اوس یو تازه خبر ترلاسه کړی دی د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې د باړې په سپین خبر سیمه کې د دریو نامعلومو کسانو مړی موندل شوي دي چې لا تر دې دمه څه شناخت نه وای شوی.
دا مشال ریډیو ده.
کسه هم د جلوزو د کډوالو کیمپ کې د پوځي عملیاتو له امله د خیبر ایجنسی به کور شوي خلک موجود دي او ژوند کوي او دی وای دا واري اختر دوران نه خو خدا نظر لري چې د بیکوري اختر که هر څومره خشي نو د خپل کور کلی او تو وطن د اختر پشان نوي. زمو همکار منور شاه د زینو کډوالو سره خبرې کړې دي. راځي چې وای برو
تکلیف سره مخلی خلک سب قسمت و غم وکړو کلی کې کوم اخترونه و راغو بلرنګو او چې بهر کوم دلتا پر کیمپ کې کوم خلک دي ته موږ ډېر سخت په تکلیف کې یو خو لنګ سګ اختر بیا هم گزارې حال و څنګه ته خلکو خپل باندې وکړې دا په مخ کې کال کې کوم خلکو مجبوریات وو نو هغه څنګه په باره کې سګ خو ماشومان بس کارچاله ګواسو هیڅ نه پیسو څه مخاوه او
نمیر اثر دا بڑا قدیم کی میں کور دے اختر ہو گکڑے ہو نکلی شان چے ہو میلو دا تلی ہو واقعی والے لولی واقعانے پر کرے دا دیا دیگی
زمان جی گربستان اپریدی نوم دے دا باڑی خیبر جنسی سر میں تعلق تائی پا جلوزو کیم کی خو لکا دے نور کارلونا پا نسبت سے دا اختر لگا اخشان تیر اغلالو زکا چی زمان سارا کم اداروں تاوانو کرلو پا دے کے زمان سارا حلال احمر و ایف ڈی ایم اے ہم تاوانو کرو اگا تاوان دا سی وشلو چی حلال احمر او دے ایف ڈی ایم اے پا تاوان سارا یتیمانو تا کندو تا دس دس ہزار روپے کیش ملاو شو او غی سارا یو خواہ مور کرلا او بل پا دے کال کی یو دا خبر ہم راغلالا جی چی متاثرین چی کم دا خیبر ایجنسی و اگا خطول کاروباری خلق دی اگا لگ محنت کرے و لگ لگے پیچھے جمع کرے و پا مشترکہ طور باندے زن زن کسانوں پا کی خپلی قربانیان کرے وی دیکھ پکیم کے و دا کلی پاکتر کے خود دزمکے و دا اسمان فرق ہو جی پاگے کے دا خبر ہوا چی حالتا بزمونگ روزگارونا و کاروبارونا بمو حالتا بزمونگ سر پیچھے وی حالتا بزمونگ دا خوخ ساروی و آغا سلو او خپل خپل زان لبا لکا زمونگ دا خیبر ایجنسی والا مشترکہ طور باندے دا خاری لگ سر دا کی قربانی مونگا نکا و مونگ بخپل خپل زان لکا ولا او پاگے کے دیر فرق ہو زکا خو اوس په علاقه کې حالات خراب دی روزګار خراب دی کاروبار نشته دی خلک څوک در په در دي.
د خیبر ایجنسی نه د پوځي عملیاتو له امله د بیکوره شو خلکو خبرې مو اوریدلې. اوس راځو چې به مطبوعاتي کتنې ته واشنگټن پوسټ لیکي چې د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید د امریکا، هندوستان او د اسرایلو پر ضد بیانونه ورکوي او د هغه خلاف امریکا لس میلیونه ډالره انعام ټاکلی. خو د هغه ورور حافظ مسعود یویش کاله په امریکا کې ژوند تیر کړی او وایي امریکا کې د ژوند او فعالیت نه کولو نه ډیره مزه اخیستی. د مقالې
واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې د دوو پاکستانی ورونو ژوند ته کتنه کړې ده. په دوی کې یو حافظ سعید دی چې وایي امریکا د پاکستان لوی دښمن دی، خو د هغه بل ورور حافظ محمد مسعود په امریکا کې ډیر کلونه ژوند کړی او د مذهبي زغم لپاره تبلیغ هم کړی. ورځپاڼه لیکي حافظ سعید 28 کلن او ورور حافظ مسعود 45 کلن دی. د دواړو په فعالیتونو کې هماغومره توپیر لیدل کیږي لکه په خپله چې د پاکستان د حکومت په کړنو کې توپیر دی. دا هیواد په یو وخت د امریکا سره دښمنی او دوستی دواړه پالي. واشنگټن پوسټ لیکي کله یوې خوا پاکستانیان د امریکا د کړنلارې نه بیزاره دي، نو له بلې خوا ډېری پاکستانیان په دې هڅو هم بوخت دي چې خپله او د خپلو کورنیو سره امریکا ته د ورتګ چانس پیدا کړي. حافظ مسعود هم د داسې کسانو له جملې څخه دی. نوموړي یویش کاله د امریکا په بوسټن سیمه کې ژوند تیر کړی دی. د ورځپاڼې په وینا حافظ مسعود نن سبا په لاهور کې د یوې خیریه ادارې ویان دی. دا خیریه اداره جماعت الدعوه نومېږي او مشري د هغه مشر ورور حافظ سعید په غاړه لري. امریکا دا ډله ترهګره پیژني او د 2008 کال د ممبئی د تروریستي پیښو تر شا د دې ډلې لاس ویني. امریکا همدارنګه د حافظ سعید پر سر د 10 میلیونو ډالرو د جایزې اعلان هم کړی دی. واشنگټن پوسټ لیکي حافظ مسعود د خپل مشر ورور په څیر اورژبه نه دی، په نرمه لهجه خبرې کوي او په خبرو کې امریکایي متلونه هم استعمالوي. نوموړی په امریکا کې د نیو انګلند په نوم د یو اسلامي مرکز امام پاتې شو. د خپلې میرمنې او د اتو ماشومانو سره هلته ژوند کاوه. دی په 2008 کال کې په ویزه کې د ستونزو درلودلو له امله پاکستان ته ستون شوی، خو د کورنۍ اوس هم په امریکا کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې د هغه مشهور حافظ سعید د امریکا، هندوستان او اسرائیلو پر ضد بیانونه ورکوي، خو حافظ مسعود بیا وایي د امریکایي ژوند سره ډېره مینه لري. د ده په وینا په امریکا کې خلک ډېر منطقي دي، آزاد خیاله دي او د په امریکا کې د اسلام لپاره د کار کولو نه ډیره مزه اخیستې ده. حافظ مسعود وایي دی په ناحق امریکا ویستل شوی. د ده په وینا امریکایان چې په چا کې څه لیدل غواړي نو د هغې لپاره خپله پوره هڅه کوي او هغه کار سرته رسوي. واشنگټن پوسټ لیکي د دې باوجود چې حافظ مسعود په امریکا کې ګټلی هر څه پرېښي، له کورنۍ لرې دی، په 500 اکړو جوړ د 500 بیډرومونو کور، ښکلې باغیچه، د ټینس میدان او د لمبا ډنډ یا سویمنګ پول ترې پاتې شوی، خو هغه د دې هر څه په بایللو بیا هم غوسه نه ښکاري. وایي د هر څه د یو ښه مقصد لپاره بایللی.
مشال ریډیو ته غوږی. سلمان خورشید د هندي کابینې وروستی غړی دی چې د خارجه چارو وزیر ټاکل شوی دی. که څه هم دغه هیواد کې د هندوانو اکثریت دی، خو د نوموړي په خاندان د دغه اعلی چوکۍ لپاره د اعتماد څرګندونې شوی دی. په دې اړه ای پی یو رپورټ جاری کړی چې زموږ همکار منور شاه غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل دی رپورٹ کې لیکي د هند نوی وزیر خارجه 95 کلن سلمان خورشید چې د پخوانی وزیر خارجه ایس ایم کرشنا څخه په عمر کې 21 کاله کشر دی، په کابینه کې شاملېدلو ته یې د خلکو ډیر پام ګرځېدلی دی. د سلمان خورشید په کورنۍ د یو غیر سرکاري تنظیم پیسې د بیځایه خرڅ کولو تورونه دي. خپل نوی دنده د ترلاسه کولو په وخت نوموړي ویلي هغه سره وزیر اعظم منموهن سنگ د دې نوی چوکۍ په اړه خبرې اترې کړې او ورته ویلي چې په وزارت خارجه کې د نوی سوچ راوستلو لپاره د هلې ځلې وکړي. سلمان خورشید خبریالانو ته ویلي د لړکی به ډیر مهنت کوي. ای ایف پی د سلمان خورشید د خلیلکی خارجه پالیسۍ کې په تیرو 15 کلونو کې ډیر بدلون راغلی او په کار دي چې اوس د پخوانی روایتي طریقو پر ځای په نوی سوچ سره تګلارې جوړې کړي شي. په هند کې خواوشا 14 کروڑه او 80 لک مسلمانان اوسېږي چې پکې ځنې د صدارت نه علاوه په یو شمېر اهم چوکیو پاتې شوې دي، خو بیا هم تر ډیره حده په لوړو نوکریو کې برخنه لري. یعنی د آبادی او تعلیم په حواله چې نور مذهبونو لکه هندوانو، سیکانو او عیسایانو ته څومره برخه ورکول کیږي، هغومره مسلمانانو ته نشته. رپورت لیکي د یو مسلمان په حیث با سلمان خورشید لپاره د پاکستان سره د هند سفارتي تعلقات حساسه معامله وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2008 کال کې په ممبئی د ترهګر بریدونو نه پس تعلقات خراب شوي وو چې د تیر کال راهیسې بیا ښه شوي دي. هندي څېړونکي دا نظر لري چې سلمان خورشید به د ایس ایم کرشنا په نسبت ښه کارکردګي وکړي، ځکه چې نوموړي د 1990 په لسیزه کې د خارجه چارو د کشر وزیر په حیث کار کړی دی او داراز د سفارتي چارو تجربه لري. رپورت لیکي چې په هندي رسنیو کې سلمان خورشید ته پر اعتماد شخصیت ویل کیږي. د نوموړي خاندان د ازادۍ راهیسې د هیواد په سیاست کې اهم کردار ترسره کوي. د هغه پلار خورشید عالم هم د خارجه چارو وزیر پاتې شوی وو او زاکر حسین چې د سلمان خورشید نیکه دی هم د هند صدر وو. نوموړي په برتانیا کې د قانون تعلیم ترلاسه کړی دی.
زمون همکار منور شاه وو. په افغانستان کې مشته نیټو په مشرۍ کې احساب ځواکونه وای دوی د بهرنو حملو په وړاندې له افغانستانه د دفاع صلاحیت نه لري. د احساب ځواکونو ویان جنرال ګوینټر کیتس په کابل کې وویل چې د ملګرو ملتونو د فیصلې له مخې دوی یوازې دننه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ذمہواري لري. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه احمد زبیر ژمن راکوي.
د پاکستان د خاورې د افغانستان په خدیجه سیمو په ځانګړي توګه د کونړ په ځینو ولسوالیو د راکټي حملو د مخنیوي لپاره چې افغان دولت کومې هڅې کړې دي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په افغانستان کې میشتو د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکو او امریکایي ډیپلوماتانو هم تل په دې اړه په احتیاط خبرګون ښودلې او ځینو یې دا هم نه ده منلې چې د پاکستان له خاورې راکټي حملې کیږي. خدای صف ځواکونو ویان جنرال ګوینټر کاتس د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د یو پښتنې په جواب کې وویل د دوی په ماموریت کې د بهرنۍ حملې په وړاندې له افغانستان څخه دفاع نه ده شامله. دوی وایي ښکاره ده موږ دلته د دې لپاره یو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نه شي. موږ دلته راغلي یو چې له افغان چارواکو سره د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مرسته وکړو، خو دا زموږ په وظیفه کې نه ده شامله چې د بهرنیو عسکرو په وړاندې له افغانستان څخه دفاع وکړو. د راپورونو لمخې په تیر شاوخوا یو کال کې د پاکستان له خاورې په زرګونو د توپ مرمۍ په کونړ لګېدلې دي. په دغو حملو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې او یو شمېر کورنیو خپلې سیمې پرېښې دي. بلخوا یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د پخوانیو ژمنو له مخې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د افغانستان له خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا نه ساتنه وکړي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان هم په دې باور دی.
نړیواله ټولنې اول بند تر دویمه بند پورې هغه تعهدونه چې هغه وعدې هغه ژمنه چې د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دغه د جغرافیوي نقطې سره کړي دي هغه قابل د تطبیق دي او د افغانستان حکومت باید وغواړي. متاسفانه چې د افغانستان په حکومت کې دغه شایستګي کاری وجود نه لري او دغه ظرفیت پکې وجود نشته نسته اصلا دوی مجبور دي چې بعضې اوقات غیر مسؤلانه خبرې نړیوالې ټولنې وکړي.
د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې جمهور رئیس حامد کرزي په یو خبري کانفرانس کې وویل امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په وړاندې له افغانستان څخه دفاع نه کوي. ښاغلي کرزي ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل امنیت او د بهرنیو ګواښونو د مقابلې لپاره درنو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. نوموړي خبرداری ورکړ که امریکا په دې برخه کې همکاري ونه کړي نو افغانستان به هند، چین او روسیه ته په دې اړه مراجعه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا د سعودي عرب د دې ژمنې هرکلی کړی چې ویل دي د افغانستان د سولې په عمل کې به لازمه همکاري وکړي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي رول څومره مهم او ګټور دی. په پاکستان چې د افغانستان د سولې لپاره همکاري تر ټولو مهمه ده، د سعودي اغیز څومره دی؟ په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سعودي عرب ستراتیژیک رول ته څه ګټه رسوي؟ زموږ همکار رضوان مراد په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه عثمان کامران نه پوښتلی دی.
عثمان کامران صاحب، لولسمشر کرزی سره په خبرو کې د سعودي چارواکو ویل دي چې دوی چمتو دي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. سره له دې چې دغه جواب د سعودي کڅه هم چې ډېر روسته دی، خو سعودي څه کولای شي؟ کوم هغه رښتینی رول دی چې سعودي لوبولای شي په دې پروسه کې؟
سعودي یو غری تاسې د افغانستان په جهاد کې هم دلته د سعودي عربستان یو ډېر پیاوړی رول درلود. د افغانستان د وخت مجاهدینو سره سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو له جملې څخه و چې د طالبانو نظام یې په رسمیت باندې پېژندلی و. د بلې خوانه د سعودي عربستان چې دی دلته په سیمه کې یو مقتدر هیواد دی او دلته په ستراتیژیکو مسایلو کې یو خاص ځای لري. ټولیز شکل باندې ویلی شم چې د سعودي عربستان حکومت د خپل موقعیت له نگانه او د هغه ایدئولوژیکي تړاو له نگانه چې دوی د طالبانو له نظام سره درلودل او د هغه موقعیت له مخې نه چې دوی په سیمه کې لري، دوی کولای شي چې د افغانستان په مسله کې یا په روان بحران کې مثبت رول ولوبوي. ډېر امکان شته چې د صلح لپاره خبرو اترو ته دواړه جانبین سره کېنوي.
کامران صاحب، یو نظر او یو تحلیل داسې هم موجود دی چې په دې خاطر چې د سعودي عربستان اړیکې د پاکستان له حکومت، د پاکستان له پوځ سره، د پاکستان له استخباراتو سره خېدي، نو ځکه افغان حکومت او نړیواله ټولنه دې ته هم د احمد پسترګ ګوري چې کا سعودي له پاکستان سره په خپل اړیکو کې له نفوذ نه کار واخلي، نو کېدای شي دغه رول مثبت نتیجه ورکړي. د پاکستان باندې د فشار موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
زه فکر کوم چې په سیمه کې په مجموع کې بل خصوص په پاکستان کې هم سیاست د بدلون خواته مخه کړې ده. موږ تاسو ګورو چې د امریکای متحده ایالات ډېر زیات فشارونه په پاکستان باندې وارد کړي دي. زه فکر کوم چې د پاکستان کې د حکومت سیاست بدلون ته په کتو سره سعودي عربستان د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې دي، نو سعودي عربستان هم د موقع څخه په استفادې سره غواړي چې د یو معاصر هیواد په صفت باندې په سیمه کې، دوی هم په دې حساسه مرحله کې چې افغانستان 2014 کال ته ورنږدې کېږي او سیمه هم د یو خاص حالت کې قرار لري، نو په دې حالت کې سعودي عربستان هم نه غواړي چې بې تفاوته پاتې شي. تاثیرات د دې ډېر زیات دي چې د پاکستان حکومت هم مثبت خواته د افغانستان په ارتباط باندې خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکړي او د دې زیات امکان شته دی چې د سعودي عربستان په منځګړیتوب سره د افغانستان د ستونزې لپاره او په ټوله کې د صلح د راوستو لپاره یو زمینه برابره شي.
داسې هم ویل کېږي چې سعودي عربستان په دې خاطر چې وسلوال طالبان یا نورې مذهبي ډلې په افغانستان کې چې دي هغوی د افغانستان په راتلونکي سیاسي چوکاټ کې شامل وي، سعودي په دې خاطر هم دا غواړي چې تر څو د ایران په وړاندې هم داسې یو ډله په افغانستان کې چې هغه د سعودي تر اغیز لاندې وي د افغانستان په سیاست کې دخیلوي. تاسې دې نظر سره څومره موافق یې؟
زه یقین لرم چې په سیمه کې مقتدر هیوادونه چې ځان په مسایلو کې ډیر زیات حقدار بولي او د یو خاص نفوذ څخه برخوردار دي، هغه په سیمه کې د سعودي عربستان او د ایران اسلامي جمهوریت دي. نو د دې په خاطر باندې چې سعودي عربستان په افغانستان کې دا واقعیت داسې یو نظام وسیږي چې هغه سنی پلوه نظام وي، زه فکر کوم هغه ته به د سعودي عربستان ترجیح زیاته وي، ځکه که چیرته دلته داسې یو نظام راځي چې هغه شیعه پلوه نظام وي، نو هغه بیا د ایران د په سیمه کې د عمومي سیاستونو سره شاید دوی همغږي وسیږي چې هغه په بیا په نهایت کې د سعودي عربستان د رول لپاره په سیمه کې یو مشکلات ایجادوي. نو د دې په خاطر باندې چې هغه توازن برقراره وي، سعودي عربستان غواړي چوس په افغانستان کې دلته یو داسې نظام راشي باثبات نظام وي او رهبری د دې نظام د سنیانو په لاس کې وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی عثمان کامران و چې تاسو سره په افغانستان کې د سعودي عرب د رول په اړه خبرې کولې. او سرازو یوې مطبوعاتي کتنې ته د اکانومیست مجلې په اداریه کې راغلی دی، افغانستان د پرمختګ په لور روان دی، که څه هم په افغانستان کې ډیر کارونه وران شوي خو بیا هم چې کوم پرمختګ شوی هغه له پامه نه دی غورځول پکار. نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
په افغانستان کې د کال 2001 راهیسې د طالبانو پر ضد جګړه کې لوی ځاني او مالی زیان شوی. غرب هم په تیر وختونو کې د افغانستان د راتلونکي په اړه لوی لوی دعوې کړې وې، خو که دا هر څه یو خوا تکړه شي او نن دې ته وکتل شي چې د افغانستان راتلونکي به څنګه وي او څرنګه ښه کېدی شي. په اداریه کې راغلی دی، په ناټو هیوادونو او غربي نړۍ کې رای ورکوونکي دا سوچ کوي چې په افغانستان کې جنگ نشي ګټل کېدی، حکومتداري خرابه ده، په دغه هیواد کې کرپشن او بدامني ده. دا اندازې هم دي چې کله په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوزي نو په دغه هیواد کې به خونړۍ خانه جنگي رامسته شي او کېدای شي طالبان بیا په واک کې راشي. د غرب سیاستمداران چې د جګړې ستړي دي هڅه کوي چې د خپل اولس اعتماد ترلاسه کولو لپاره د ټاکلي وخت نه وړاندې خپل پوځونه له افغانستانه وباسي، خو دا به یوه لویه غلطي وي ځکه چې کوم پرمختګ په دومره مشکله سره شوی هغه به له منځه ولاړ شي او له دې سره به په دغه هیواد کې د انتقال عمل بې له څه ضرورته خراب شي. باوجود د یو شمیرو مایوسیانو په افغانستان کې په تیر 11 کلونو کې لوی پرمختګ شوی، تعلیم او د بنیادي صحت لپاره ډیر کار شوی، تعلیم یافته ځوانان د خپلو مشرانو په پرسله ډیر روښان فکر دي او پراخه سوچ لري. کابل چې څه وخت کې تباه شوی وو اوس مهال د جدید انټرنیټي نظام کاروباري مرکز دی. په دې ښار کې څه باندې 500,000 موبایل ټلیفونونه دي، میډیا پکې آزاده او فعاله ده. همداراز په افغانستان کې امنیتي سرتیری چې څه وخت د نش برابر وو اوس یې شمیرو 3,500,000 ته رسیدلې دی. که څه هم دې سرتیرو ته د لا نور ښه کېدو ضرورت دی، خو بیا هم دوی تقریبا په ټولو پوځي عملیاتو کې برخه اخلي او نږدې د نیم په نیمه عملیاتو مشري هم کوي. په افغانستان کې د نوې خانه جنگي په اړه وړاندوینې مبالغې دي ځکه چې د طالبانو ملاتړ محدود شوی او مشرتابه یې له جنګه ستړي شوی. د ادارې په اخره کې راغلی دی باید چې افغان ولسمشر او نور سیاسي مشران ځان په دې پوه کړي کچري پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې درغلي وشوه نو له جګړې ستړو مرستندویو هیوادونو ته به دا بهانه په لاس ورشي چې هغوی له پکار دي له کابل سره خپلې کړې ژمنې ماتې کړي.
زموږ همکار اسرار عالم مومند بو اوس هم زو امریکې ته د هریکن سنډي په نامه د سمندري طوفان د رسیدو سره په نیوجرسي او نیویارک ایالتونو او نورو سیمو کې سکولونه، دفترونه، بازارونه او ښاري ترانسپورت تړل شوی دي. دا سمندري طوفان نن د امریکا ختیځو ساحلو ته رسیدلی. له بل لوري په ریپورټونو کې ویل کیږي چې دغه طوفان په امریکا کې د راروان ولسمشرۍ انتخاباتو کمپاینونه هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار حمید مومن ناورو.
د امریکا متحده ایالات له وخت نه مخکې د طوفان له خطر سره مخامخ دی او د رسنیو په ریپورټونو کې دغه طوفان د اکتوبر د میاشتې حیرانوونکې طوفان بلل شوی دی. اوس مهال دغه طوفان چې په ساعت کې د 120 کیلومتر په واټن مزل کوي او د امریکا ختیځو سواحلو په لور روان دی، د کاربین د حوزې په هیوادونو کې 65 کسان وژلي دي. د امریکا په نیوجرسي او نورو زیانمنونکو سیمو کې نن اکثره دولتي دفترونه، ښوونځي، بازارونه، ښاري ترانسپورت او ان هوایي ډګرونه تړل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره شپه دغه طوفان یو خطر وباله او ویل چې دوی ټول د هغې په اړه اندېښنه لري.
Obviously, all of us across the country are concerned about the potential impact of
دی وای پسر گنڈول چې د هیواد په کچا مکټول درې طوفان د لګیدو د قوت په اړه اندېښنه لرو. دا یو جدي او ستر طوفان دی او په ختیځو سواحلو او د اتلانتیک په منځنۍ سیمه کې خلکو ته زموږ لومړنی پیغام دا دی چې دا طوفان دی جدي ونیسي او د چارواکو ټول سپارښتنه دې تعقیب کړي، ځکه دوی به تاسو ته په راتلونکو ورځو کې درې طوفان په وړاندې د تیاری لپاره ښې مشورې درکړي. له بل لوري ویل کېږي چې دغه طوفان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د بارک اوباما او میټ رومنی انتخاباتي کمپاینونه هم له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا د جمهور ریاست د انتخابات د راتلونکو سه شنبه پورې ترسره شي او په روانه اونۍ کې به د دواړو کاندیدانو هڅې روانې وي، خو دغه طوفان دوی له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
زمون همکار حمید مومن وو د سهار لس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د منور شاه نورو.
پوځي چارواکي وایي تیر ماښام د خیبر ایجنسۍ په باړه شلوبر سیمه کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دوه سرتیري وژل شوي او شپږ ژوبل شوي. چارواکي د لسو او وسلوالو د وژنې ادعا هم کوي. د پاکستان، متحده عرب اماراتو او برتانیا وزیرانو په برتانوي هسپتال کې د ملال یوسفزۍ د روغتیا پوښتنه کړې. ډاکټران وایي د ملال صحت د وړاندې نه ډېر ښه شوی دی. د افغانستان صدر حامد کرزي د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د مشر نواز شریف سره د ټلیفون د لارې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ خلاف د ګډې مبارزې په اړه خبرې اترې کړې دي. د سینډی په نامه طوفانی غولې د امریکا شمال ختیځ برخې سره جنګېدلې ده چې پکې تر دې دمه لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو ریپورټونه دي. نن به د امریکا وزیر خارجه هیلری کلینټن د یورپی یونین د خارجه چارو د پالیسۍ د مشر کیترین آشټن تر څنګه د بوسنیا هرزګوینا سفر کوي او د اسرائیل پوځ وایي جنگي الوتکو یې پرون د غزا پټۍ کې په هغه سیمو بریدونه کړي چې د دوی په وینا د کوم سیمو نه په اسرائیل توغندي وشتل شوي وو.
لاند خبرونه موسم د همکار منور شان اوریده. او سم رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو سرلیکونو ته چغټ ټکی د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان راکوي.
جنگ ورسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې یو داسې وخت کې چې پاکستان او امریکا خپل منځي تعلقات د تاریخ نازک او بدترینه دور نه تیریږي. د امریکا نوی سفیر ریچارډ اولسن اسلام آباد ته را رسیدلې دي. ادارې وایي چې پاکستان کې د نوی سفیر تقرری یو لحاظ نه ډیره مهمه ده چې هغه ناتو او افغانستان په امور کې د مهارت لوجي پاکستان او امریکا تعلقاتو کې په خندونو خپ په هده. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان یو داسې ملک دی چې د هر ملک نه سیاسي قربانیانې ورکړې دي. د پاکستان معیشت تباه شو، گرانی او بیروزگاری پکې زیاته شوه، اقتصادي مشکلات یې هم زیات شوي دي. نو د پاکستان ولسي صورتحال ته د تشویش په نظر ګوري او غواړي چې د دواړو ملکونو تعلقات په باهمي اعتماد، احترام او د برابرۍ په بنیاد قائم شي. ادارې مخکې لیکي چې د امریکا د نوي سفیر د غټ اختر په موقع دا بیان ډیر ښه دی چې امریکا پاکستان سره مثبت او مضبوط تعلقات غواړي او په دې لړ کې به هغه خپل هر ممکن کردار لوبوي. نو هیله پکار ده چې نوي سفیر به د پاکستان تحفظات لري کړي او د پاکستان استحکام او ترقی کې به د امریکای کردار موثر جوړ کړي. اکسپرس رسپانې خبر ادارې کې د کاکا صاحب په زیارت د بمی چودنې په اړه لیکلی ده. وایي چې په دې زیارت تیر کال هم دماکه شوی و چې هغه وخت د دې ذمہواري طالبانو قبول کړې وه او د اوسنۍ دماکې لا چا ذمہواري نه ده قبول کړې. ادارې وایي چې د ترهګرو ترجیحات او منصوبې و چانه پټی نه دی. پاکستان او ترهګرو ترمنځ جنگ د سو کالونو را روان دی او تیر سو ورځو کې په شمالي وزیرستان باندې د فوجي کاروایي خبرونه پس په ملک کې بمی چاودنو او خودکش بریدونو کې اضافه وشوه چې ترهګر دا تاثر ورکوي چې د دې نیټورک فعال دی. ادارې زیاتوي چې ترهګر ریاستي ادارو له مسلسل مشکلات پیدا کوي او د خیبر پختونخوا مسله دا ده چې د دې خاورونو سره قبایلي علاقې شروع کیږي. نو پولیس له دا ګران شي چې هغه په خبر بنو کوهاټ او ټانک کې مکمل امن قائم کړی. ادارې وایي چې د حکومت موثره منصوبه بندۍ نه د غټ اختر په موقع سوای د نوخار پیښې نه په ټول ملک کې سکون وو. نو حکومت له په دې اړه خپلې سختې پالیسۍ جاري ساتل پکار دي چې د ترهګرو ځایونه په مکمل ختم شي او ملک او قوم د سکون سا واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډیلی ټلیګراف پرسپانه لیکي د امریکایي ډرون پروګرام په اړه تنقید کوونکی پاکستانی سیاسي مشر عمران خان امریکا ته د تلو په وخت په کینیډا کې په هوایي میدان امریکایي امیګریشن ایسار کړی و. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې د امریکایي استازي مارک ګراسمن لخوا په ډیورنډ کرخه د سرګندونو نه پس هغه اندېښنو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې راپورته شوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحا امیرزاده ناورو.
ڈیلی ٹیلیگراف پرسپانه لیکي عمران خان چې د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکایي پالیسی مهم تنقید کوونکی دی. ګوند یې راتلونکي کال کې انتخاباتو ته تیار دی. تر اوسه پانی په خبره د ډرون بریدونو پر ضد داغه دریز او په افغانستان او پاکستان کې د سولې په خبرو اترو زور راوړلو سره په هغه دا تورونه لګېدلې دي چې د اسلامي تندرو ملاتړ دی او هم دغه وجه ده چې طالبان خان ورته ویل کیږي. پرسپانه لیکي د خالی په ورځ په ډیلی ټیلیګراف کې هغه دا تورونه رد کړل او خبرداری یې ورکړ چې کچري د پاکستان مشران د وسلوالو ډلو سره خبرې ونه کړي نو پوځي کاروایان به بې معنی پاتې شي. داغه په خبره د وسلوالو پر ضد حملو کې چې کوم بې ګناه خلک وژل کیږي دای سره په پاکستان کې ترهګري نوره هم سیوا کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د دې خبر پخلی وکړ چې امریکا ته د تللو پر مهال په ټورانټو هوایي میدان کې د لږ وخت لپاره نوموړي ایسار کړل شوی و. خو دغه مسله بیا حل شوه او امریکا یې هرکلی کوي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي دا په افغانستان کې تشویش سیوا کېدل ښکاره کوي چې امریکایي استازي لخوا په 19مې پیړۍ کې د راخکل شوي ډیورنډ کرښې په اړه څرګندونې کېدی شي د افغان چارواکو مخالف پیغامونه مخې ته راولي او د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ سازشونو اندېښنو په اړه ګنګوسې هم. رسپانه په کابل کې د یو زرګر احمد بارکزی د خولې زیاتوي د امریکا د تک سره سم افغانانو ته دا معلومه ده چې په یو خطرناک وخت کې داخليږي چې ورسره ناستو نورو کسانو یې هم په تایید کې خبره وکړه. د رسپانه په خبره د دغه زرګر اندازې د خایې چې د مارک ګروسمن دغه سرګندونې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د یو پټ تړون نتیجه ده چې افغانستان تر خپل مټ لاندې وساتي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا د دې کس په خپلو خبرو باور وو او که څنګه. د رسپانه په خبره د بارکزی او دغه د ملګرو پورې یقین یې پرې نه ښکارېدلو خو ځینې پوښتنې یې ضرور لرلی دا چې آیا امریکا پر اختیار روانه ده او که زی هم نو واشنگټن به شاته څه پرېږدي او دا هم چې امریکایان په اصل کې د چا اوري. رسپانه لیکي په دغه خلکو کې زیاتره په دې اصرار کولو چې د هغه افغانانو څخه دي چا چې د 2001 نه پس د طالبانو خلاف د امریکایي مداخلې هرکلی کړو. د رسپانه په خبره دا یقینا د هغو خلکو څخه چې د امریکایي مالی مرستې نه ګټه پورته کړي. که څه هم دا ګټه د غربي معیارونو مطابق ډېرې نه دي خو لږه موده مخکې یې په سیمه کې تصور نشو کېدی.
اوس هم زو جالاباد ته چرته چې په لوی اختر کې د پښتو فلمونه په باغونو کې د تموانو لاندې د پروجیکټر په ذریعه مینوالو ته وښودل شو. د مشال خبریال باز محمد عابد هم دغل تورغلې او پر دې باندې دا رپورټ را لګلې.
د پښتو فلم دا ډایلاګ له هغه تموانو څخه اوریدل کیږي چې د جلال آباد ښار په سراج العمارت باغ کې لګېدلی او پښتو فلمونه په کې نندارې ته وړاندې کوي. دا ځل هم د تیرو اخترونو په څیر تر خیمو یا تمبوانو لاندې درې نوي جوړ شوي پښتو فلمونه نندارې ته وړاندې شوي چې هر یو یې په ورځ کې څلور ځلې چلیږي او ډېری ځوانان یې په ډېر شوق او علاقمندۍ سره ګوري. په دې فلمونو کې یو هم شیر د افغانستان په نوم دی چې افغان فلمي لوبغاړو د پښتونخوا د لوبغاړو سره په ګډه جوړ کړی دی. میرویس فقیری چې په دغه فلم کې مرکزی کردار ادا کړی وایي چې د فلم پیغام دا دی چې افغان ځوانان د ملي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې د شاملېدو احساس پیدا کړي. مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان ځوانانو ته خو چې ټول د رشی خپل د وطن خدمت د بارے عملی اردو یا عملی پولیس د بارے رشی خپل خدمت وکړي.
دا کچیر افغانانو کورو نو دینه بنور پن واخلي دې کې زمونږ ملی اردو پولیس سرحدي ملی پولیس دا پکې ډیر خو رول ورته ورکړو. اورډر سکلو نه د لوچکی نه د بیزه ګرځېدو نه د فلم دا پیغام دا چې باید زمونږ ملی اردو پولیس سرحدي پولیس دې لپاره دا ځوانان چې بیکار یو باید رشی خپل وطن تر خدمت.
د فلم پروډوسر زړګې فقیری وایي چې د فلم په جوړېدو یې 800000 روپۍ لګېدلی چې یو اندازې پرې بیرته لاس ته راوړي او تمه لري چې د کابل په سینماګانو کې د چلېدو له وجې به پرې ګټه هم وکړي. د فلم لیکوال او ډایریکټر ظاهر ارمانی دی. په فلم کې له افغاني لوبغاړو پرته د کوزي پښتونخوا مشهور لوبغاړو لکه جهانگیر خان، محمد حسین سواتی او په خزینه کردارونو کې سحر خان، شیلا او نیلم شامل دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د روانې خبرونې په پای کې راځو. اونیز مزاحیه پروګرام پام کوته. دا پروګرام ستاسو لپاره د کوټې نه د مشال همکار امان الله ناصر جوړوي.
السلام علیکم ګرانو قدرمنو اوریدونکو، یو ځلی بیا ګورګین مرچکه ستاسو په وړاندې حاضر دی. هله ده چې د قربانۍ قیمتونو به په بلډ پریشر اخته کړی نه یاست، د کسابانو تلاش او بلیک میلینګ به ستړي کړی نه یاست، د کورودانی او بچو فرمایشونه به لیونی کړی نه یاست. د ټولو له مخه خو زما او د راډیو کمال د پوره ټیم لخوا د نیکمرغه لوی اختر مبارکي ومنئ. چه اختر کرده دی دا اغوی دی هم مبارک شی، چه سبای اختر کوی دا اغوی دی هم مبارک شی، او چه خوابه دی دی او دا دریم سبا پروگرام دی و اغوی تا هم دا لوی اختر مبارکی وایو. اختانوائی چه غوخه دا ارچا خوخه، دا دی قربانی او دا دی دا غوخو پا بارکی تو تکی چکری چه دا وقت دا خار پا چکر و تلی دا چوائی راشی چور تا وگ او سپک بیشو.
السلام علیکم، زما د خواهم د هوا په چپو سلامونه درغلل. اوس دا مره توای چې ایدی راکا، ایدی نشته ده، بس مبارکی واله. زه دا وخت روانه یم په هوا کې، دلته یو ډیر اوګدلین ولاړ دی. ګرانو کتونکو، زمونږ خو نیم عمر په لین کې تیر شو، بجلی خو نشته، خو د بل جمع کیدنو دپاره لین لګېدلې وي. پیټرول چې څومره ګرانیږي لین هغومره غټیږي. تنور ته لین، پر راشن باندې لین، کینټ ته دننه کیدو لین، په ایرپورټ باندې د تلاشۍ دپاره لین، هرې خواته لین لین لین. ډاکټر ته لین، پولیس ته لین، ریل گاډی ته لین، دواب ډالین. نو دلته سنوره کیسه معلومیږي. دادې زخ کته شومه. رور جانه، دننه څوک ناستی چې دومره غټ لین ورته جوړ شوی دی؟
څوک دادې سول؟ تا باچا محترم مکرم جناب ته څوک ویل؟ توبه وکاږه او نوم یې سم په عزت واخله.
لیکن دا جناب دی څوک؟ زه د دننه انټرویو کول غواړم.
ته ځه تیریږه، د صاحب سره دومره ټایم نسته چې ستا سره انټرویو وکړي. زه
او مای ګاډ، آخر څه بلا ناستې دننه؟
بلا څه دې ویل؟ تا جناب محترم مکرم عزت معاف ته بلا ویل؟ غواړې چې اوس دا ټول خلک په لین کې دلته ورته ولاړ دي در خبرې کوم؟ په دا سر دې یو ویښته هم در پرې نه ږدي، بیا به دې خلک توتکۍ نه ګنجکۍ یا پککۍ بول.
اوهو، نو خو راته ووایه کنه چې دا پیر صاحب دی.
یا
نو بیا به ډاکټر صاحب وي.
نه غلط،
د امریکې یا لندن ویزې به ورکوي.
نو
لاټري ټیکټ والا؟
نو نو نو.
نو بیا څوک دی؟
دا کساب دی. او دا خلق پا دی ورته ولار دی چه دا قربانی دا لالولو پا ایڈوانس کی دا دا بوکنگو کی.
خواه گرگینا، دا دی رپورٹنگ نخو خو چی مونگا کسابین کوله.
گرانو ملگرو، داو دا لوی اختر هیرو یعنی جناب کساب صاحب چی خلق پلین ورته ولارو، چه کل هم تو تکی تر کساب صاحب پوری ورسی دا، نو مونگ با دا تلیپون پا کرخه دا دوی سر مرکات تر تاسو پوری ضرور در رسو. فلحال زو د اختر د هغه هیرو په لور چې ټوله دنیا پسې پریشان ده، که پور وي او که نقدي، که غټ وي او که وړوکی، رانیول یې ضروری دي. او دا وي پسه، اوزګړی یعنی ګډ. نو ملګرو، دا وخت زمونږ سره یو اوزګړی صاحب ولاړ دی، راسئ چې د ده سره مرکه وکړو. اوزګړی صاحب ستړی مشي.
شکر، خوشحاله یم.
کمال دی، یو څو ګینټې وروسته تا لالیږي او ته خوشحاله.
په دې ملک کې چې څوک څومره ژر او په عزت پرده سترګې پټې کړي، هغومره ښه وي.
نه ته دا زمونږ د ملک نه دومره په عذاب ولی یې؟
په عذاب ولی نه یم، نه ګیاسی، نه بوسه، نه اوبه صفا دي، نه روټی. چې څه به مې اوس کړې، یا به مې څه وخوړل، په ګېډه کې به مې درد شو. انسان په خپله خور چې معمولي ناروغه شي ډاکټر ته منډې وهي، او په مونږ حیوانانو کې اډو څوک چورتم نه وایي.
تاسو ما ته دا ووایاست چې څنګه سړی تاسو د قربانۍ دپاره رانیسي، نو تاسو به خوشحاله شئ.
هغه رنګه سړی خولا نن سبا په دوربین کې لام نه ملمي، ولې چې ټوله ټوله نه په کرپشن اخته ده. خو بس بیا هم چې دی لږ کم ګناهګاره مې قرباني کړي، نو بیا به زه خوشحاله شم کنه.
کم ګناهګاره څه مطلب؟
مطلب هغه وزیر چې نوي غلا کړي او لس یې خرڅې کړي، هغه ټیکهدار چې لس ګونې سیمه چغلا کړې او یو ګونې ورچولې وي، هغه ډاکټر چې د مریض په جیب کې یې د رکشې کرایه ور یې لکړې وي، نن سبا دا کم ګناهګاره بلل کېږي.
ګرانو کتونکو، دا و د یوه مرغومي فریاد چې تاسو واورېدی. ګرانو قدرمنو ملګرو، د یوه راپور له مخې نن سبا په ملک کې ناپرسان کې په ډېر تعداد خلک اختری یا قربانی د ثواب په نیت کم، د شوشا په نیت زیاته کوي. د قربانی د ځانورانو باقاعده ډیکوریشن کیږي، د ځینو وزیرانو ګډان او مرغومي خو پالر ته بیول کیږي، ویښتان کاټ او میکپ یې هم کیږي. دا ډیکوریشن او میکپ د هغو دکاندارانو او پالر والاو په لاس کیږي چې د ودونو په موقع د ناوی او زوم موټران ښایسته کوي. د قربانۍ ځناوران داسې ښایسته کړل شي چې د دوی مخته د وزیرستان بسان او د درې ټکان داسې معلومیږي لکه د کراچی رکشې. د دغو ځناورانو سره باقاعده فوټوګان او تصویران جوړیږي، او بیا و خپلو تربرونو ته ور استول کیږي او هغوی په سوزل کیږي. او تاسو ته معلومه ده چې پښتانه هر څه زغملی شي، خو تر تربوره ځان کمول په هیڅ صورت کې نشي زغملی، ځکه نو تربرونه هم پیسې په پور اخلي، په سود یې اخلي، بلکې په پیمنټ یې واخلي، د خپلو تربرونو د څاپیړي ځواب په سوک ورکي. د داسې شوبازانو دپاره د ځناورو یو شوروم خلاص شوی دی. په دې شوروم کې څه کیږي؟ راشئ چې واورو د دې شوروم د مالک څخه دا احوال. د دې شوروم خلاصولو مقصد دا و چې هغه غریبان خلک چې تربرونو یې څه غټ غټ مرغومان او ګډان راوړي وي او دی پیسې نه لري، سترګې ژاړې ورته نیولې وي، خو بیا هم د تربور پزه ور پرې کول غواړي. نو دی دې دلته راشي او خپله پزه دې د پرېکېدو څخه وژغوري. ښه، نو څه دلته د پلاستیک پوزې لګېږي؟
د پلاستیک دا ولې وروره د اوسپنې پزه؟
اوسپنې؟ هغه څرنګه؟
دلته موږ رنګه ځناوران په کرایه ورکوو.
کرایه؟ ولا حول ولا قوت، دا اوستاسو څه وایست؟ قرباني او په کرایه؟
بلې هو، راسی د دوو لکو درو لکو مرغومان ګډان سانډاګان اوښان د ګنټې دوو ګنټو دپاره یوسئ، تصویران ورسره واخلئ، فوټوګان ورسره جوړ کئ، د تربرونو و مخ ته یې شپاړس اوولس واره تیر راتیر کئ، هغوی ښه په وسوځئ، خپله کرایه جمع کئ، بیرته ولاړ سئ، قرباني کئ قرباني، شوشا کئ شوشا.
ته دا راته ووایه چې تا د خلکو نه بی وقوفان جوړ کړي دي؟ که هغوی دا وویل چې د دې سرونه چیرته دي، پښې یې چیرې ولاړې، او وینه یې چیرته ده؟
هغه هم زه په کرایه درکوم. د غوایي سر، د اوښ سر، د مرغومي او ګډ سر، هر څه په کرایه دستیاب دي، او پاتې سو وینه نو هغه خو نن سبا پر هر ځای پرته ده، د هغو د اخیستلو ضرورت خو شته نه.
څو روپۍ ګټئ تاسو په دې کاروبار کې؟
روپۍ؟ دماغ دې خراب شوی دی، ډالران وایه ډالران.
یار ما پورته ډالران پر داوار، چې مې ګران زنه مرګ مان پر داوار. یار ما پورته ډالران. ډال ران ته داوا چې نگران درنه مرغمان ته داوا کی نی ګو نکړلې ټول افغان نکړلې شنه او زیرو بیگړلې او ماشالله 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 نسم نظر نسم نظر نسم نظر ماشالله 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 نوشی جان ډال ران نوشی جان کالداری چلے دے افغانی ڈالرانو ساغلی گونی مکی ماڑنو بوچ ڈوڑی سجن پنزل سمرو نلان دکڑ اس سکا بابو نفرم سغٹ وکوشو نفرم چرگ پلاو نفرم ماشاءاللہ 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 نسم نظر نسم نظر نسم نظر ماشاءاللہ 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 نوشی جان ڈالران نوشی جان
گرانو او قدر منو اوریدونکو د اختر د قربانی وخه درې ځای تقسیمیږي، یو خپل یو د خپلوانو او یو د غریبانو. خو زمون په خار کې دا وخه څنګه تقسیمیږي؟ راشي چې واورو د سورسک فریادی راپور. ملک ناپرسان داری میکمی پرنگ اس دا قربانی پا غوشو که هم سخت کرپشن شروع سویدی. خلق قربانی و کی سر او پشه خواخی لره خسر ینه انا او چی چره پیشوگیان تور واچی، باکی مانده طول غوش سر و پیشی او پدی ریزتا ویترامی پا فریج او فریزر کی بند کی. او د چا سره چې فریج او فریزر نوی او یا په کومو علاقو کې چې بجلی نوی لوړ شي ډینګ ډیر وي، په هغه علاقو کې بیا دا راوځړول شي او لاندې ځینې جوړ شي. دغه رنګه خلق خپل برخه وخوري، د خپلوانو او غریبانو دا هم د کباب په صورت کې وخوري او دغه سندره شروع کړي.
خیجی با ارمان زما غد بسده ایگران زما رز دلو یختر ده تو خوشحال دی کچنان زما رز دلو یختر ده تو خوشحال دی کچنان زما خیجی با ارمان زما غد بسده ایگران زما رز دلو یختر ده تو خوشحال دی کچنان زما رز دلو یختر ده تو خوشحال دی کچنان زما. وشی بخورم کباب خورم نیور کوم چات زم وشی بخورم کباب خورم نیور کوم چات زم لاندی زینی جوڑه و ما اخیر کس و پاته ته راغ للخ بلوان زما دو و ماما گان زما وشکر ما پته پریشان اکا گان زما وشکر ما پته پریشان اکا گان زما خیجی با ارمان زما غد بسدی گران زما رز دلو یختر ده تر خوشحال دی کچنان زما رز دلو یختر ده تر خوشحال دی کچنان زما.
اوس خبر راغلی دی چې زموږ نماینده توتکۍ چکری د اختر و هیرو د کساب صاب تر درباره پورې وررسېدلې ده، او هغوی موږ ته د کساب صاب خطاب چې هغې و قوم ته کوي اورول غواړي. د توتکۍ چکری راپور.
وی خدایا پردمی کوي د خو هرې خواته چړي ساتولان پراته دي. السلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم. وخت مزه کوه ژر وایه ګډ چلې اوخ کسانډه
څه مطلب؟
هو څه شی لالوي؟
نه جی، زه خو د انټرویو دپاره راغلی یم.
انټرویو څو پیسې راکوي؟
نه، انټرویو خو مفت وي. انټرویو پیسې نشته دی. لوی لوی وزیران صدران منتظاری کوي او بیا انټرویو راکوي.
نو بیا ورشه هغوی ته دلته د څه دپاره راغلی؟ ما سره د فالتو وخت نشته دی.
السلام علیکم سر، زه د گورنر صاحب زوم یم. فیس می جمع کوي. تاسو د اختری د لالولو دپاره کله تشریف راوړئ؟
د اختر په څلورمه.
په څلورمه؟ په څلورمه خو اختر تیر شي کنه؟
څنګه بیا تیر شي؟ د پښتنو اختر خو یوه هفته د مخه شروع کیږي او بیا په کیسو کیسو په بیلو بیلو علاقو کې اختران جوړیږي. زه نیکست
شر هغه ستاسو پیس ما جمع کوي. زه د پولیس والا د ماما زوی یم. دا زما قرباني به کله حلالوي؟
پولیس والا ښه خلک دي. ته ورشه، د اختر درېیمه ماخوستن دولس بجې.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د دې سړی سره خو په اختیار هم وخت نشته دی. ګورګینه و همدغه کاروبار شروع کا.
گرانو اوریدونکو، رښتیا خبره داده چې رښتیا ویلی نشم. گرانو اوریدونکو، ستاسو ټولو د پاره د پریشانی یو بریکینګ نیوز، او هغه دا چې اوسوس خبر راغلی دی چې د خار 90% قصابان اغوا شوي. دا ولی اغوا شوي؟ راسئ چې د دوی د اغواکار سره خبر وکړو د ټلیفون په کرخه. تاسو پلیز دا راته ووایاست چې تاسو دا قصابان ولې اغوا کړي دي؟ تر اوسه خو دوی بیچارهګانو پیسې هم نه دي ګټلي.
ولې اغواکاران مسلمانان نه دي که هغوی به قرباني نه کوي؟ څو واره مې په شرافت ورته وویل چې هلکه لږ سم ټایم راکړه. دوی نخرې کولې. اوس نو ژړ غوژنه او مړې سترګې ناست دي، اوس ګړې سپاکوي.
لاکن د دوی په سبب خو به ټوله خلک پریشان سي. د خار
درواغ مه وایه. زموږ خلک اوس د حلالېدو ډېر ښه مایران سوي دي. دکاندار ګي راک حلالوي، حکومت عوام حلالوي، وزیران غریبان حلالوي. چې دا هر څه حلالولی سي نو پسه دې هم په خپل حلال کي.
ګرانو قدرمنو ملګرو، پام کوئ چې تاسو حلال نشئ. که ګډ نه وي مرغومی حلال کوي، که مرغومی نه وي چرګ حلال کوي، که چرګ هم نه وي بټیر خو حلال کوي. مړه
داور په اختر باندې زه چرګ حلالوم خلکو، پیسې نه لرم خلکو. کور والا ویل شپن سر اوړه کباب خورم، نن یې بے حساب خورم. مانیژ ڈنگر ور وستل پلاری مراس والا، کور مخی چپاس والا. کنج والا پخشم وای خبره، نه اورم خلکو نه یا خرڅوم خلکو. داور په اختر باندې زه چرګ حلالوم خلکو، پیسې نه لرم خلکو. خوشی ماول اخترای با اخلم، زرب باندی اخترم. داد گنج احوال دی اس بچنگ بسوڑم خلگو، دالو نبخرم خلگو. شپر زره نوار کره کره، شپر سره هدو ندی، وچ کلک ورنو ندی. داواری یوا کتولا نخیرات وم خلگو، طول پوٹ وم خلگو. داور په اختر باندې زه چرګ حلالوم خلکو، پیسې نه لرم خلکو. یو سیر یې وړی دی او څلور دانې بوټونه و، بې دانې ښکرونه و. پاره چی می ور خلاص کړه و تلی یا غاشو ندی للی می بوټو ندی اخشی کلی راغلی خالی سر به ور کو مزه ماز غپټو و مزه سرته بهم نیم لری زور واسته وام خلقو نیم فاشی دشدم خلقو داور پا اختر باندی ده چرگ حلال وام خلقو پیسه نلرم خلقو
مشال رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام را لیکوم. زه پیر محمد کاروان یم د مشال رادیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنار